د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
سلام قدر من اوریدونکو ز نوشب آشنایم د امریکا غږ آشنا رادیو د ماخمنې خبرونې په پیل کې پام وکړئ د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته.
جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې د سولې پروسه باید افغانستان محور وي. پولیسو لږ تر لږه 2000 مظاهرچیان د شنبې په ورځ په فرانسه کې نیولې دي. د 500 نه زیات جسدونه تیره هفته د سوریې د رقا په ښار کې د یو لوی قبر نه ایستل شوي دي او امریکا غواړي چې د سعودي په مشرۍ د یمن په جګړه کې د ائتلاف ملاتړ ته ادامه ورکړي.
نن د یکشنبې ورځ د قوس د میاشتې 13مه د 2013 کال د دسمبر د میاشتې له 9 سره برابره ده. په روانه خپرونه کې د پوره خبرونو له اورېدو وروسته په رپورټونو کې دا هم درته خپرو. د کورنیو چارو وزارت وایي تقریبا ټول پولیس د بایومیټریک په سیستم کې ثبت شوي دي.
د کورنیو چارو وزارت ونوي سلنه ټول کارکوونکي د یو منظم الکترونیکي سیستم له لارې بایومیټریک شوي.
نن په افغانستان کې د فساد سره د مبارزې ورځ اول منزل شوه.
د فساد د کموالي اصلي لاملونه چې زموږ څېړونکي وایي دا دي چې فقر زیات شوی.
قدر من اوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. عذر ته زیبا خدم او زه د دې ساعت پوره خبرونه وایم.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې د سولې پروسه باید افغانستان محور وي. جمهور رئیس غنی نن په ارګ کې د افغان ښځو د ملي اجماع د ټولنې د غړو د خبرو تر اوریدو وروسته ویلي دي چې د ملک په اساسي قانون کې هر بدلون به د هغه میکانیزم په اساس راځي چې اساسي قانون تشریح کړی وي.
د جمهور رئیس اشرف غنی د فرمان له مخې محترم محمد داودزی او بخې محمد عمر داودزی د سولې په اړه د نظر د یووالي لپاره په سیمه ایزو چارو کې موافق رتبه خاص سلاکار مقرر کړی دی.
د افغانستان لوی سارنوالی ویلی دی چې د فوټبال د ښځو لوبډلې د غړو د جنسي او فزیکی ځورونې د تورونو د څېړلو په لړ کې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د مشر په ګډون د دغه فدراسیون د څلورو نورو غړو وظایف ځنډول شوي دي. د لوی سارنوالی نطاق جمشید رسولی نن د امریکا غږ ته وویل چې په دې کسانو کې د فوټبال د فدراسیون مشر کرام الدین کریم، د فدراسیون مرستیال سکرټر جنرال، د ګول ساتونکو د کمیټې مسول او د فوټبال د فدراسیون د ولایتي اړیکو د مسول دندې ځنډول شوې دي.
د ایران مقامات لس تنه د موټر بم د حملې په تړاو چې په دې هفته کې د پنجشنبې په ورځ وشوه او دوه تنه پولیسان پکې ووژل شول بندیان کړي دي. د پولیسو قماندان حسین اختری نن د یکشنبې په ورځ دا خبر ورکړی دی. د اختری د خولې ویل شوي دي چې ښې نښې او نښانې پیدا کړي دي. هیله شته چې د ولس په همکارۍ به د دې حملې اصلي منبع پیدا شي. اختری ویلي دي چې په ډیرو نورو کسان هم پیژندل شوي دي چې لږ تر لږه 40 تنه بندیان شوي دي.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استودیو نه خپرېږي. امریکا غواړي چې د سعودي په مشرۍ د یمن په جګړه کې د ائتلاف ملاتړ ته ادامه ورکړي او په یمن کې د ایران د نفوذ او د اسلام پالو د تشدد د مخنیوي لپاره خپلې هڅې جاري وساتي. دا خبره د امریکا د بارنیو چارو د وزارت یو چارواکي نن کړې ده. د اکتوبر په 2مه د واشنگټن پوسټ د ژورنالیست جمال کاشوکجی د وجلو راهیسې په امریکا کې په حکومت باندې د دغې څلور کلنې جګړې په حق له فشار زیات شوی دی. تیره میاشت د سنا جرګې د سعودي د ائتلاف د ملاتړ خلاف رایه ورکړه.
نن د یکشنبې ورځ د خلیج د همکارۍ د سازمان غړو هیوادونو د مشرانو کلنۍ غونډه کیږي. په داسې حال کې دا غونډه جوړیږي چې د سعودي عربستان او قطر ترمنځ شخړه دوام لري. د دې رپورټ خلاصه تاسو سید سلیمان شالولی.
د سعودي عربستان په مشرۍ د خلیج د همکارۍ د سازمان د مشرانو دا یو ورځنۍ غونډه چې په ریاض کې جوړیږي د قطر امیر پکې ګډون نه کوي. د رویټرز خبري اژانس د رپورټ له مخې د بحرین د بهرنی چارو وزیر شیخ خالد بن احمد آل خلیفه د دې پریکړې له امله نن د قطر پر امیر باندې نیوکې وکړې او ویل چې قطر باید د سعودي عربستان غوښتنې منلې وي. د قطر د امیر غیابت کوي چې د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو ترمنځ شخړه نه حل شوی. په خارجه وزارت کې د دولت وزیر د قطر د امیر نمائندګي کوي. سعودي عربستان او نږدې انډیوالانو وړم کال قطر د ټیریزم په ملاتړ کولو تورن کړ، سیاسي او اقتصادي مقاصد ورسره اعلان کړه. قطر د سعودي عربستان تورونه په کلکه رد کړی دي. سږ کال په اکتوبر کې د سعودي په قونسلګرۍ کې په مرموزه توګه د ژورنالیست جمال خاشقجي د وژلو په وجه هم د سعودي عربستان اړیکې د ترکیې او لویدیځو هیوادونو سره سړې شوي دي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استودیو نه اوري. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی چې دندې د جنوري په میاشت کې پای ته رسیږي ویل دي چې پاکستان ته یو ډالر هم باید ورنکړل شي، ځکه چې د هغې په وینا د میلیارډونو ډالرو په ورکولو سره پاکستان دهشتګرو ته د پټېدو ځایونه ورکړي او په همدې پیسو امریکایي عسکر وژني. نیکی هیلی ویل دا هیڅ کله د منلو وړ نه ده، تر څو چې هغوی سم شوي نه وي موږ باید حتی یو ډالر هم ورنکړو. نیکی هیلی په داسې وخت کې دا څرګندونې کړې دي چې څو ورځې مخکې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هم په پاکستان له دې کبله انتقادونه کړي وو چې د القاعدې د ډلې مشر اسامه بن لادن ته یې پناه ورکړې وه. بل پلو په ملګرو ملتونو کې د هند استازي ان ایم ګمبیر د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې پرون وویل چې پاکستان افغانستان بې ثباته کړی او په خپله خاوره کې دهشتګرو ته د پټېدو خوندي ځایونه ورکړي دي.
پولیسو لږ تر لږه 2000 مظاهره چیان د شنبې په ورځ په فرانسه کې نیولی دي. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په فرانسه کې 1,16,000 خلکو د ژوند مصارف په لوړېدو مظاهرې وکړې. مظاهره چیانو هم د غراز د جمهور رئیس مانوئل ماکرون نه نارضایتي وښوده او په پاریس کې او یو شمېر نورو ښارونو کې ډېرې غټې مظاهرې وشوې. په دې مظاهرو کې 4 تنه وژل شوي دي.
د 500 نه زیات جسدونه تیره هفته د سوریې د رقا په ښار کې د یو لوی قبر نه وایستل شول. رقا مخکې د اسلامي دولت د تروریستي ګروپ پایتختو یو محلي ټیم لومړنی ګروپ دی چې دغه لوی قبرنۍ د جسدونو ایستل شروع کړی دي. دې ټیم هغه وخت دا کار شروع کړ چې د 2018 کال د اکتوبر په میاشت کې د امریکا په ملاتړ قواوو د رقا ښار د داعش د قواوو د لاسه وایست او آزاد کړ. داعش په رقا کې د 2014 او 2018 کلونو ترمنځ هغه خلک ټول د یوې مخې قتل کړل چې په مقابل کې ودرېدل او یا یې د هغوی افراطي مفکوره نه منله. د رقا د ښار خلک وایي فکر کوي چې یو نیم زر جسدونه به دغه لوی قبر کې خښوي. د بشري حقوقو ګروپونو غوښتي دي چې دغه جسدونه او نور شیان د جنګي جنایاتو د شواهدو په حیث وساتل شي.
د نړۍ د شاوخوا زرګونو خلکو د شنبې په ورځ د پولینډ د کتیوس په ښار کې چې د اقلیم د بدلون په باره کې د ملګرو ملتونو کانفرنس روان دی مارش وکړ. د خپلو حکومتونو نه یو غوښتل چې د نړۍ د هوا د تودېدو د چارې دپاره کلک اقدامات وکړي. مارش کوونکي د لاتینې امریکا د قانون د آسیایي هیوادونو د چاپیریال ساتنې خلکو د امریکا د متحده ایالاتو محصلین او اروپایي کورنۍ وي او زیاتره وویل چې دوی لیدلی دي چې د اقلیم بدلون د دوی په ژوند څومره اغیز کړی دی.
په ارمنستان کې د اصلاح طلبانو رهبر نیکول پشینیان د می په میاشت کې د حکومت ضد مظاهرو نه وروسته چې د صدر اعظم سیرسیان د حکومت د ړنګېدو سبب شو قدرت ته ورسید. د سیرسیان واکمن ګوند د پشینیان د صدر اعظم کېدو د هڅو مخاوني ولا خو مظاهرې لا زیاتې شوې او جمهور غوښتونکو ګوند پریکړه وکړه چې د ملک د ګټې په خاطر د پشینیان پلوي وکړي. زرګونو خلکو د شنبې په ورځ په سربیا کې د دیکتاتور جمهور رئیس الکساندر ووسیک او د حکومت ضد مارش وکړ. د مخالفینو ائتلاف د شنبې په ورځ هغه وخت مارش وکړ چې څو کسو د سربیا په جنوبي ښار کورسوي کې د سربیا د کیڼ اړخي ګوند رهبر او د هغه ملګري وهل او د ګوند رهبری زخمی کړ. او په سودان کې د سیمه ایز حکومت و مامورین د هلیکوپټر په سقوط کې وژل شوی دي. د ایالت والی او د امنیتي قواو درې تنه مامورین هم په وژل شوو کسانو کې دي. یو شمیر نور خلک په دې پیخه کې زخمی شوي هم دي. سنا خبری اژانس ویلي دي چې دغه مامورینو د دې ایالت د حالاتو ارزیابي کوله چې هلیکوپټر سقوط وکړ. د هلیکوپټر د سقوط علت تر اوسه نه دی معلوم. د سیمه ایز نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استودیو نه واوریدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. افغان حکومت نن د فساد ضد نړیواله ورځ ولمانځله. دوی وی په افغانستان کې سکه اداري فساد د پخوا په نسبت کم شوی دی، ځکه چې د خلکو اقتصاد خراب دی. په دې اړه پام وکړئ د حکمت سروش رپورت ته.
د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ یوې تازه سروې په 2013 کال کې په دغه هیواد کې د اداري فساد حجم 1.5 میلیارډ ډالر اټکل کړی، په داسې حال کې چې دا شمیره په 2014 کال کې 2.9 میلیارډ ډالرو ته رسېده. خو دغه اداره وایي چې د فقر او ناامنۍ له امله د فساد کچه ټیټه سوې. د سروې له مخې په شپېتو ادارو کې محاکمې، لویې څارنوالۍ او د پوهنې وزارت ډېر په فساد ککړ بلل سوي.
د فساد د کموالي اصلي لاملونه چې زموږ څېړونکي وایي دا دي چې فقر زیات شوی، نو ځکه د رشوت په ورکولو کې د خلکو توان کم شوی. پخوا په منځني ډول 4000 افغانۍ وو او اوس 9000 دی. پخوا یو کس په کال کې 4000 رشوت ورکاوه، اوس 3000 ورکوي.
خولس مشر محمد اشرف غنی وایي چې حکومت د اداري فساد د ریښو د وچولو جدي اراده لري. ښاغلی غنی چې نن یې پارک له فساد سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ سوي غونډې ته خبرې کولې وویل په هیواد کې د فساد او بیعدالتۍ بیه بېوزله افغانان پرې کوي. ښاغلی غنی وایي چې له فساد سره د مبارزې او د قانون د پلي کېدو په برخه کې کارونه سوي، خو باید نور ګامونه هم پورته سي.
آیا غواړو چې 3 نفره میلیاردر سي او 10 میلیونه په لوګي کې، او یا غواړو چې 15 میلیونه ټول د اوسازوند خاوند اوسو؟ موږ په دې هکله ډېر کارونه کړي دي او ډېر پاتې دي، پر مخ به ځو او له خیر سره انشاءالله تعالی دا مزل به منزل ته رسوو.
د افغانستان شفافیت د څار بنسټ په خپل سروې کې د 34 ولایتونو له 8000 کسانو سره خبرې کړې. سروې ښیي چې په ملي اردو، رسنیو او مدني ټولنو کې د فساد کچه تر ټولو ټیټه ده. عام افغانان وایي چې حکومت باید د فساد له منځه وړلو لپاره په جدي ډول لاس په کار سي.
موږ ګورو په دې ادارو چې ګورو په دې هر مؤسسه چې ادارې چې سره لار شي هلته به ګوري چې خامخا بیا په دې ادارې فساد شته. خو اوس هم پیلان ستا په بعضو ادارو کې ستا خلک شکایت لري، وای چې فساد وجود لري. خو چې موږ ګورو دلته نسبت په خوا چې ادارو ته تللو وزو نسبتا په خوا ته جوړ شوی دی.
په کابل کې د امریکا سفیر جان بس له فساد سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې سوي غونډه کې وویل چې فساد د اقتصادي ودې مخه نیسي او پر حکومت د خلکو باور ټکنی کوي. هغه ټینګار وکړ چې په حکومت کې دننه ټول اړخونه باید له فساد سره جدي مبارزه وکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 2296 اف ام 3.15.
قدر مون اوریدونکو، رپورټوم واوریده دا چې افغانستان د اداري فساد له اړخه په کوم وضعیت کې دا ورځ لمانځي. د شفافیت د څار د بنسټ رئیس سید اکرام افضلی امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل
سره د چې افغانستان حکومت د فساد د مبارزې په برخه کې یو څه کارونه ترسره کړي، او متاسفانه فساد اوس هم په افغانستان کې یو د دریو مهمو ستونزو په توګه باندې د افغانستان د خلکو لخوا نه پیژندل کیږي. زمونږ تازه سروې چې نن خپره شوه دا ښیي چې شاوخوا 3.6 میلیونه خلک 1.1 میلیارډ ډالر په کال کې رشوت ورکوي، او د هر خدماتو په بدل کې دا رشوت ورکوي چې باید دوی ته په وړیا ډول باندې باید ورسیږي. ما دې ته اړ کیږي چې دوی باید د خدماتو لاسرسي لپاره چې دوی حقوق دي رشوت ورکړي او د واسطې نه کار واخلي.
آیا په دغه سروې کې چې د شفافیت سازمان ترسره کړي دا هم په ګوته شوي یا معلوم شوي دي چې په کومو ادارو کې د چا د خوانه رشوت ورکول کیږي او رشوت اخیستل کیږي؟
طبعا چې مختلف ادارات چې رشوت اخیستي خلکو نه یا خلکو رپورټ ورکړی چې دوی دغه ادارات ته رشوت ورکړی، دغه ادارې په خاص توګه باندې عدلي او قضایي ادارې دي، او همدغه راز د تذکیرو د ویش اداره، او د دې په څنګ کې د ښاروالیو اداره او پولیس، هغه ادارات دي چې زیاتره رشوت خلکو ورته ورکړی.
افضل صاحب، په داسې حال کې چې نن په آر کې په هغه غونډه کې چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د فساد ضد نړیوالې ورځې په مناسبت خبرې کولې، د نورو ادارو تر څنګ چې د اصلاحاتو یادونه یې پکې کړې ده، یو هم عدلي او قضایي اداره ده. په داسې حال کې چې تاسو اوس هم وایئ چې عدلي او قضایي ادارو کې فساد شته دی، نو بیا هم د شفافیت د سازمان سروې ته راځم چې آیا علتونه هم واضح شوي دي چې ولې فساد د منځه نیسي؟
په ټوله کې د سیاسي ارادې کمزورتیا او د حکومت له خوا نه د بنسټونو کارونو کې مداخله لکه د قضایي بنسټونو کارونو کې مداخله او د دوی د خپلواکۍ نشتون د دې لامل ګرځېدل چې په سیاسي ډول باندې دغه کارو سره د فساد سره هیواد کې کار در سره شي او هغه کوم کارونه چې باید لکه د خلکو مجازات دي یا همدغه راز د فساد مخنیوی دی د خلکو د شکایتونو اورېدل دي دا کارونه ټول په خپل ځای باندې پاتې دي او لاسته راوړنه په دې برخه کې ډېره کمه ده اګرچې یو څه کارونه په ځینو برخو کې ترسره شوي اما دا کارونه ډېر کم دي او د فساد هغه وضعیت چې خلک هره ورځ ترې ځورېږي په خاص توګه باندې رشوت او واسطې دا په هماغه ډول باندې اوس هم متاسفانه په مخ ځي ګرچې د رشوت په کچه کې یو څه ټیټوالی راغلی اما د هغه نور عوامل هم کېدای شي.
نو افضلی صاحب څه ډول فعالیتونه او د چا ملاتړ کولی شي په افغانستان کې د فساد ضد مبارزه موثر او کامیابه کړي؟
طبعا چې په دې برخه کې یوازې حکومت نشي کولی چې ټول کارونه ترسره کړي، د ولس ملاتړ ته اړتیا ده اما باید د ولس د مشارکت لپاره زمینه باید برابره شي، خلک باید وتوانېږي چې فساد ضد مبارزه کې خپل غږ پورته کړي او کوم ځایونه کې ستونزې دي هغه ستونزې چې کله په نښه کوي حکومت باید میکانیزمونه ولري چې دغه ستونزو ته باید رسیدګي وکړي. نو بیا به د خلکو ملاتړ د حکومت له کارونه په فساد ضد مبارزه کې بیا کېدای شي چې لاسته راوړو. همدغه راز د نړیوالې ټولنې ملاتړ هم ډېر اړین دی په دې برخه کې، زه خوایم په دې برخه کې مسؤلیت لري اما اساسي مسؤلیت راځي کېږي د افغانستان حکومت ته.
مننه افضلی صاحب، کورم ودان.
کورم ودان.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. لکه څنګه چې په مرکه او رپورت کې واوریدل چې نن د یکشنبې ورځ د دسمبر 9 د اداري فساد په ضد مبارزې نړیواله ورځ لمانځل کیږي. ملګري ملتونو ویلي دي چې په نړیواله کچه په دولتي ادارو کې د اداري فساد په وجه هر کال د نړۍ اقتصاد ته 2.6 میلیارد ډالر تاوان رسیږي. په دې اړه به د امریکا غږ د خبریالې الیزابت جرنف د رپورت خلاصه تاسو سید سلیمان شاه ولولي.
نن د یکشنبې په ورځ د دسمبر په 9 په نړۍ کې د اداري فساد او اختلاس پر ضد نړیواله ورځ لمانځل کیږي. په دې مناسبت د ملګرو ملتونو په یو مطبوعاتي بیان کې راغلي دي چې اداري فساد او اختلاس هر کال د نړۍ اقتصاد ته 2.3 تریلیون ډالر نقصان رسوي، 1 تریلیون 0 میلیارد کیږي او دا هغه پیسې دي چې د قدرت خاوندان او بانفوذ اشخاص له دولتي خزانونه په مختلفو لارو چارو سره اغلا کوي او په خپلو جیبونو کې وهي. د ملګرو ملتونو په دې بیان کې راغلي دي چې اداري فساد داسې یو جدي جرم دی چې ټولنیزې او اقتصادي پروژې ورسره تاوان کیږي او انساني ټولنې ته ضرر رسیږي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې اداري فساد او له دولتي خزانونه غلا اوبایي شکل غوره کړی دی چې د نړۍ یو هیواد یا یوه سیمه او یوه ټولنه هم ورنه خلاصه نه ده. غلا شوي پیسې په یو حساب د نړۍ د جی ډی پی یا خالصو ملي عوایدو 15% کې تشکیلوي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې هر کال 1 تریلیون یعنی 0 میلیارد ډالر د رشوت خورو او خاینو حکومتي چارواکو په جیبونو کې لویږي. د ترانسپیرنسی انټرنیشنل یا د شفافیت د نړیوال سازمان د مشر میرن پیټریشیا په وینا د نړۍ د ټول نفوس دریمه برخه خلک په مختلفو هیوادونو کې بنیادی خدماتو ته د لاسرسي او یا په حکومتي دفترونو کې د خپلو کارونو د سرته رسولو لپاره مجبور دي چې مامورانو ته پیسې ورکړي، کنه نو کارونه نه کیږي. په دې مناسبت د امریکا متحده ایالاتو د نړۍ په حکومتونو باندې غږ کړی دی چې د رشوت خورۍ او اداري فساد په ضد د ملګرو ملتونو د کنوانسیون مقررات نافذ کړي. د امریکا د خارجه وزارت په یو مطبوعاتي بیان کې چې د جمعې په ورځ خپور کړي راغلي چې اداري فساد د نړۍ امنیت په خطر کې اچي، نور جرمونو ته لار خلاصي، د هیوادونو اقتصادي وده، د قانون حاکمیت او دیموکراسي کمزوري کیږي. د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام یا یو ان ډی پی د یو اټکل لمخې هر کال چې څومره پیسې د حکومتي مامورانو په جیبونو کې په ناجایزه توګه لویږي د ملګرو ملتونو د رسمي مرستې لس چنده دي. ملګرو ملتونو د لومړي ځل لپاره د 2003 میلادي کال د ډسمبر په نهمه د اداري فساد د نړیوالې ورځې یا انټي کرپشن ډے لمانځل پیل کړل او عمومي اسامبلې د رشوت پر ضد نړیوال کنوانسیون نافذ کړ. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
دا واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
امریکا غاښنار ریونه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د مارکو د کورنوي چارو وزارت وی د بایومټریک سیستم په عملي کولو سره اوس خیالي پولیسو مسله حل شوه ده. د پوځي چارو کارپوهان په پولیسو کې د فساد د کچې د راټیټولو لپاره د کورنوي چارو وزارت دغه اقدام ګټور ګڼي. نور تفصیل د کابل نه د امریکا غاګ د خبريال ممتاز بهیر پر رپورټ کوي.
د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت چارواکو له دغه وزارت څخه د خیالي پولیسو چیتل په اړه د نړیوالې ټولنې او نورو مختلفو بنسټونو لخوا انتقادونه کېدل د لمنې د ټولېدو خبر ورکړی دی. د دغه وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی امریکا غږ آشنا ته وویل په اوس وخت کې 115,000 تنه د پولیسو په تشکیلاتو کې فعالیت کوي چې لویه برخه یې په بایومیټریک سیستم کې ثبت شوې دي.
د ټولو پولیسو په ګډون د کورنۍ چارو وزارت 90% ټول کارکوونکي د یو منظم الکترونیکی سیستم له لارې بایومیټریک شوي، چې په دې سره په کورنۍ چارو وزارت کې د خیالي پولیسو لمن نوره ورټوله شوې ده او د میلیونونو افغانیو فساد چې مخکې په کورنۍ چارو وزارت کې و دغو مخنیوی شوی.
د کورنۍ چارو وزارت د چارواکو پر وینا د افغانستان د ملي پولیسو د سلور کلن ستراتیژیک پلان په چوکاټ کې په بایومیټریک بڼه د ملي او سیمه ایزو پولیسو د اسنادو او د هغوی په اړه د ټولو اطلاعاتو ثبتول د اصلاحاتو یوه اساسي برخه ده. د افغان پولیسو د بایومیټریک کولو سیستم د روان لمریز کال په غوی میاشت کې پیل شوی و، خو لا هم د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې شاوخوا 3,000 پولیس په دغه سیستم کې ثبت شوي نه دي. د کورنۍ چارو وزیر ویلي چې دغو لرې پرتو سیمو ته لاسرسی د ځمکې او حواله لارې ممکن نه دی، خو ښاغلي رحیمی ټینګار وکړ چې د دغه وزارت پاتې کارکوونکي به هم ډېر ژر په بایومیټریک سیستم کې ثبت شي. د پوځي چارو کارپوهان په پولیسو کې د فساد د کچې د راټیټولو لپاره د کورنۍ او چارو وزارت دغه اقدام ګټور ګڼي. د پولیسو پخوانی جنرال او د پوځي چارو څېړونکي هایګل سلیمان خیل په دې اړه امریکا غږ آشنا ته وویل
استخدام کړي وو، نمونه وو او د نو ماشونه به قمندانانو په خپلوانو باندې سره تقسیمول او چې د بایومیټریک سلسله دوی روانه کړې ده. د بایومیټریک سلسله یګانه را دي لاره دي د دې پروسې لمنځه وړل بایومیټریک ده. هغه سلسله لمنځه ځي چې معتمد وو ماشونه به کول قمندانانو به سره تقسیمول که څوک موجود وو او که نه وو.
په کورنۍ چارو وزارت کې د خیالي پولیسو موجودیت پولیسو ته پر وخت د ماشونو نه رسیدل او د پولیسو غیر معیاري اکمالات د دغه وزارت اساسي ستونزې بلل شوې دي. نړیوالې ټولنې په کراتو پر افغان حکومت غږ کړی چې د خیالي پولیسو مسله حل کړي او د هغو کسانو په وړاندې چې د پولیسو له ماشونو څخه یې ناوړه ګټه پورته کړې جدي اقدامات وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سرمفتش ادارې یا سیګر په خپل تازه رپورټ کې ویلي چې متحده ایالاتو د افغانستان له دفاع وزارت سره نږدې 180 میلیون ډالر او له کورنۍ او چارو وزارت سره څه باندې 145 میلیون ډالر مرسته کړې چې لویه برخه یې د اردو او پولیسو د منصوبینو ماشونو ته ځانګړې شوې ده. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
نن یکشنبه د پاریس په ځینو ساحو کې عامه ځایونه بیرته پرانستل شو او د سړکونو او کوڅو پاکول پیل شو. تر پرون وخته پورې دا څلورمه اونۍ ده چې د فرانسې د پولیسو او د مظاهرچیانو ترمنځ نښتې وې. نور تفصیل په رپورټ کې اوري.
دا شنبه په شپه د پاریس په څلور لارې پلیس د لا ریپبلیک کې د پولیسو او مظاهرچیانو ترمنځ نښتو هغه وخت لا زور واخیست چې مظاهره کوونکو د سپورتي سامان آلاتو د یو پلورنځي ته نښلو هڅه وکړه. دغه وضعیت یوه دوامداره بڼه غوره کړې ده. هره شنبه په ټول هیواد کې مظاهرې دوام لري چې ځینې یې سوله ییزې وي او ځینې یې په تاوتریخوالي بدلې شي. دا مظاهره کوونکو لپاره دا اونۍ بریالۍ وه. حکومت د تیلو او ګازو پر سر د مالیې د لوړولو هغه پلان لغوه کړ چې له امله یې 13 میاشت دغه غورځنګ پیل شوی و، خو مظاهره کوونکي نورې غوښتنې هم لري.
زمونږ معاشونه کفایت نه کوي. د میاشتې تر پای ته رسیدو مخکې د معاش پیسې خلاصیږي او کارګر او منځنۍ طبقه له خپلې ګټې څخه زیاته مالیه ورکوي.
د فرانسې د جمهور رئیس ایمانوئل مکرون د محبوبیت کچا په بېساري توګه ټیټه شوې ده. دغه مظاهره کوونکي یو مشر نه لري او نخ کارا وختنی لري زین انقلاب غواړي او نورې له حکومت سره خبرې کول غواړي
موږ هغه سیستم پر خلاف اعتراض کوو چې ناکام دی خو دا موضوع پر سیاستوالو پورې اړه لري موږ یوازې دغه پیغام رسوو چې دغه سیستم نور کار نه کوي نو زر باید یو څه وشي
په داسې حال کې چې دغه مظاهرې روانې وي دا ترکی جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د شنبه په ورځ په استانبول کې خپلو پلویانو ته په یوه وینا کې په فرانسه کې د مظاهره چانو تاوتریخوالی تایید نه کړ خو د پولیسو پر چلند یې نیوکې وکړې
تلویزیونونه ورځپاڼې د سوځېدونکو موټرو لوټېدونکو پلورنځیو او د پولیسو د سخت چلند تصویرونه خپروي هغو کسانو چې زموږ پر پولیسو یې ملنډې وهلې چې زموږ پولیس تیری کوي وګورئ د هغوی پولیس څه کوي
د فرانسې د کورنیو چارو وزیر کریستوف کاستانر وویل چې په ټول هیواد کې 135 کسان ټپي شوي او 928 کسان توقیف شوي دي د پاریس پولیس وایي په پلازمینه کې 1000 کسان ټپیان شوي چې وایي پولیس دي چارواکي وایي چې د هغه هیواد د شنبه په مظاهرو کې 1000 کسانو برخه اخیستې وه
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ جنرال مارک میلی د امریکا د وسلوال پوځ عمومي لوی درسیس په حیث معرفي کړ د وسلوالو قواو د لوی درسیس په دې کمیټې کې د امریکا د هوایي سمندري بحري ځواکونو تر څنګ اردو او د ملي ګارد ځواکونه ځواکونو لوی درسیزان شامل دي نور تفصیل په رپورټ کې اوري
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون شنبه له جنرالانو مارک میلی او جوزف دنفورد مننه وکړه او وی ویل چې د قدرت د انتقال لپاره به نیټه وټاکل شي
جنرال میلی همدا اوس د امریکا د وسلوال پوځ عمومي لوی درستیز وټاکل شو د کار د پیل نیټه به وروسته اعلان شي مارک میلی فوق العاده ښه شخصیت لري هغه یو وطن پرست انسان او تکړه سرتیری دی زه د هغه کار ته سترګې په لاره یم
ولسمشر ترامپ همدارنګ ویل چې د ده د دفتر رئیس جان کلی به هم د روان کال تر پایه کار پای ته ورسوي ولسمشر ترامپ پرون شنبه د کلی د تک خبر خپور کړ او وی ویل چې په راتلونکي یوې یا دوه ورځو کې به د هغه پر ځای بل څوک وټاکل شي
جان کلی به تقاعد وکړي هغه ډیر عالي شخصیت وو هغه د سه کال په آخر کې بدن د پریږدي زه به په یوه دوه ورځو کې د هغه ځایناستی اعلان کړم
جان کلی د امریکا د مرین ځواکونو متقاعد جنرال دی هغه د جولای په میاشت کې د ترامپ د دفتر رئیس وټاکل شو او تر ټاکل کېدو سمدستي وروسته په یوې مرکه کې د ټوکې په توګه وویل
ما کوم بد کار کړی او خدای ما ته سزا راکړه
ډیر اټکل کیږي چې د کلی ځایناستی به نیک ایرس د سیاسي اړخه ځیرک او پوه سیاستوال چې اوس د مرستیال جمهور رئیس مایک پینس د دفتر رئیس دی وټاکل شي د کلی کار پریښودل کوم ناڅاپي خبره نه ده لمیاشتو رئیس دا ګلوسی کېدلی چې دا هغه او د ولسمشر ترامپ ترمنځ اړیکې ډېرې خړې پړې دي
د نړۍ د خبرونو سرخط واوري جمهور رئیس اشرف غنی ویلي دي چې د سولې پروسه باید افغانستان محور وي جمهور رئیس غنی نن په ارګ کې د افغان ښځو د ملي اجماع د ټولنې د غړو د خبرو تر اورېدو وروسته وویل چې د ملک په اساسي قانون کې هر بدلون به د هغه میکانیزم په اساس راځي چې اساسي قانون تشریح کړی وي لوی سرانوالۍ د فوټبال د فدراسیون د رئیس او څلورو نورو کسانو دندې ځنډولې دي امریکا غواړي چې د سعودي په مشرۍ د یمن په جګړه کې د ائتلاف ملاتړ ته ادامه ورکړي او په یمن کې د ایران د نفوذ او د اسلام پالو د تشدد د مخنیوي لپاره خپلې هڅې جاري وساتي دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي نن کړې ده په ملګرو ملتونو کې د امریکا سازنې کې هیلې چې دندې د جنوري په میاشت کې پای ته رسیږي ویلي دي چې پاکستان ته $1 هم باید ورنکړل شي ځکه د هغې په وینا د میلیاردونو ډالرو په ورکولو سره پاکستان دهشتګرو ته د پټېدو ځایونه ورکړي دي او په همدې پیسو امریکایي عسکر وژني
درنو اوریدونکو نیم ساعته خبری پښتو خپرونه په همدې ځای پای ته ورسیده په لاندې شیبو کې د تاریخ خپرونه اوریدل مه هېروئ تر بیا خدای مو شي